بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لیږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لیږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې درته هرکلی وایو. ګرانو دوستانو، په دې یو ساعت خپرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې شپږمه، د 2000 میلادي کال د نومبر شپږویشتمه، او د 1442 هجري قمري کال د ربيع الثاني د میاشتې لسمه نیټه ده، چې دغه نیټه د بی بی معصومې سلام الله علیها د وفات لکلیزې سره سمون خوري. نو په دې مناسبت زموږ تسلیت او تعزیت ومنئ. ګرانو دوستانو، د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د اشرف غنی د ړومبي مرستیال څرګندونو ته د افغانستان د ولسي جرګې د سخت غبرګون په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د بی بی معصومې سلام الله علیها د شخصیت په هکله د مذهبي چارو لکارپوهې او د القائم د نجونو د علمیه حوزې له استادې میرمن بنت اسد سره شوې مرکه درته وړاندې کیږي. ورپسې هم د سلامتیا مجله اورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ټرمپ دوه مخي سیاستونو نومي پروګرام اورېدل شي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونه ده. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ایران د سیمې او نړۍ اړتیاوې په ارزانه بیا پوره کولی شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازې وایي امریکا د سوریې د خلکو د تیلو او پانګې په لوټلو لګیا ده. د ایران د خارجه وزارت ویان د خاف هرات ریل لاره د ایران او افغانستان لپاره مهمه بریا بللې ده. د افغانستان حکومت جنیوا د کانفرنس بیانیه خپره کړې، او عمران خان له ایران سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې بللې دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل ایران انرژي ته د سیمې او حتی د نړۍ ضرورتونه په ځینو مواردو کې لا په ارزانه او اسانه توګه تامینولی شي. ولسمشر حسن روحانی نن د تیلو د وزارت له ځینو ملي طرحو د ګټه پورته کونې په دستورو کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوې زیاته کړه. د ایران اقتصاد و خودله چې یو ستر او مقاوم اقتصاد دی، او په سیمه کې هیڅ هیواد داسې قدرت نه لري چې په دې درې کاله دوامداره جنگ کې مقاومت وکړي او بریالی شي. ولسمشر روحانی په دې خبرې سره چې د ایران ولس تل په خپل کلتور سره ستر کارونه کړي دي څرګنده کړه. ایران د جغرافیا او جیوپالیټیک موقعیت له نظره هم یو داسې هیواد دی چې د سیمې هیڅ قدرت یې نه د سیمې لپاره رول ختمولی شي او نه د نړۍ لپاره. امریکا د سوریې د خلکو د تیلو او پانګې په لوټلو لګیا ده. په ملګرو ملتو کې د ایران د ایمي استازي یو اړخیز بندیزونه غیر قانوني، غیر انساني او په ماتې محکوم وبللو. ویل امریکایي ځواکونه د شام د خاورې د نیواک په دوام سره د دغه هیواد د تیلو او پانګې په لوټلو بوخت دي. د ایرنا د خبر له مخې مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې چې د سوریې په حق لتر سره شو زیاته کړه، امریکایي ځواکونه د سوریې د ځینو سیمو په نیولو سره له ترهګرو سره د مبارزې په جامه کې د جبهة النصرة یعنی تحریر الشام په شان لزینو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د سوریې د خلکو د پانګې او تیلو په لوټنې اخته دي. تخت روان چې د سوریې د حاکمیت د بشپړ احترام په ضرورت باندې ټینګار وکړ او د هغو ټولو ډلو د وتلو غوښتنه وکړه چې د سوریې د حکومت له رسمي اجازتنامې پرته په دغه هیواد کې شتون لري. د خاف هرات ریل لار د ایران او افغانستان لپاره مهمه بریا ده. د ایران د خارجه وزارت ویان د خاف هرات د ریل لارې بشپړېدلو پیلېدل د ایران او افغانستان د دواړو هیوادونو لپاره یو ستره او مهمه بریا وبلله. سعید خطیب زاده نن په کابل کې وویل د خاف او هرات ریلی لاره افغانستان د ایران له لارې اروپا سره نښلوي او د سوداګرو لپاره د شیانو په انتقال کې زیاتره راکړې ورکړې به اساني کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دې ټکی ته په اشاره سره چې د افغانستان او ایران په سرحدونو کې نن سبا ډېر ټرکونه او لارې داخلېدو ته په انتظار کې پاتې کیږي او ځینې پکې د تګ لپاره له ستونزو سره مخامخ کیږي زیاته کړه. د خاف هرات ریل لار به په سیمه کې د پایدارې پراختیا سبب شي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان حکومت د جنیوا د کانفرنس بیانیه خبره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د هغې دوه ورځنۍ غونډې خبر پاڼه خبره کړه چې له دغه هیواد سره د مالی مرستو د اندازې د ټاکلو لپاره ترسره شوې وه. تسنیم خبری آژانس لیکلی چې د افغانستان د حکومت مالی ملاتړ کوونکو هیوادونو او سازمانونو د جنیوا په دوه ورځنۍ غونډه کې له کابل سره د مالی ژمنو اندازه اعلان کړه. دغه کانفرنس د تیر وخت په پرتله د مرستو په سویه کې په 3 میلیارډ ډالری کمی سره او د هغو د وړاندې کولو په شرط سره پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د 2006 کال د غونډې د خبر پاڼې بشپړ متن خپور کړی دی. د افغانستان د نورستان ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس د طالبانو له منګولو را خوشی شو. د نورستان د والی ویان سعید مومند وایي چې د دې ولایت د کلو د پراختیا او بیا رغونې د ادارې مشر سید معصوم سیدی چې خواوشا یو اونۍ وړاندې د کونړ ولایت له چپې درې ولسوالۍ څخه په داسې حال کې د نورستان ولایت مرکز پارون ته په لاره له خپلو دریو همکارانو سره طالبانو له موټر ښکته او له ځان سره یې بویلی وو او د هغوی یو ساتونکی یې وژلی وو بیرته را خوشی شو. ښاغلي مومند وویل د سید معصوم سیدی روغتیایي وضعیت ته په پام سره هغه د جلال آباد مرکزی روغتون ته د درملنې په موخه استول شوی دی، خو د بند په موده کې د طالبانو له لورې له هغه سره د شوي چلند په اړه یې څه نه دي ویلي. د نورستان د والی ویان دا هم ونه ویل چې ښاغلي سیدی د پردې تر شا د کومې پټې معاملې له مخې راخوشي شوی، خو زیاته کړه چې د هغه په راخوشي کولو کې د کونړ او نورستان ولایت دینی عالمانو او قومي مخورو هلې ځلې کړې دي. د سید معصوم سیدی کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د نورستان د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس سید معصوم سیدی له نیول کېدو تر راخوشي کېدو پورې رسنیو ته هیڅ نه دی ویلي. د نورستان د ولایتي ادارې زیاتره رئیسان او لوړپوړي کارکوونکي د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایت اوسیدونکي دي چې د دغه ولایت مرکز پارون ته د کونړ ولایت د چپې درې له لارې چې ډېره برخه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده تګ راتګ کوي. ګرانو دوستانو، اوس هم یو رپورټ ته ستاسو پام را اړوو چې په میدان وردګ ولایت کې د لزګونو کسانو د تختول کېدو په حقله له غزنی څخه زمونږ خبریال را لېږلې، نو راځئ چې وویرو.
د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو له لورې د لزګونو ملکي کسانو د برمته کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د والی ویان محب شریف زوی وایي چې تېره ورځ د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ په سیابتاو سیمه کې وسلوال مخالفین 28 کسان له موټرو ښکته کړي او نامعلوم ځای ته وړي چې د هغو له ډلې څخه 12 کسان خوشي کړي او نور ورسره پاتې دي. نوموړی وایي چې د پاتو نورو کسانو د خوشي کولو په خاطر د ولایتي ادارې او قومي مخورو لخوا هڅې روانې دي.
تېره ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ سیابتاب سیمه کې وسلوال مخالفین 28 ملکي کسان له موټر څخه ښکته کړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه 12 کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسلوال مخالفین خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخاورو په هڅه باندې کوشش کیږي چې د غفات یو لس کسانو هم له دوی څخه آزاد خپل کورن تستن شي.
له بل خوا د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو وسلوال بریدګر د وژل کېدو خبر ورکوي. د یاد ولایت امنیت قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز رسنۍ ته ویل چې نن د غزنی ښار مرکز کې د لومړي امنیتي حوزې اړوند کلاهي سبز په سیمه کې یو تن بریدګر چې غوښتل یې د پولیسو پر چک پوینټ وسلوال برید وکړي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس برسېرن ټپي شوی.
لکه څنګه تاسو په جریان کې یاستئ زموږ نن د اول حوزې پیاوړي او شجاع پرسنل د چک پوینټ په حالت کې و. د قلعه سبز په ساحه کې چې دشمن با استفاده له فرصت نه یو تن تجویز غوښتل چې په دوی باندې انداخته کې انداخته وکړو. په جریان د انداخت کې زمونږ یو نفر سرباز د پخونه ستی زخمي سوی ده. خوشبختانه په بل مقابل انداخت کې تجویز له منځه لاړه. همدا اوس تاسو وینئ چې جسد یې په ساحه کې پروت دی.
د دواړو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې هم د غزنی ولایت د لومړۍ امنیتي حوزې اړوندو کې د فرخي چوکي دوه تنه چې غوښتل یې په بایسکل کې یو ماین ځای پر ځای کړي چې ماین پرې چاودنه وکړه او په ترڅ کې دواړه بریدګر ووژل شول او یو ملکي کس برسېرم ټپي شو. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنۍ.
رانو دوستانو د خبرونو دوام ته غوږ شئ. نامعلومه وسلوالو د افغانستان په بلخ ولایت کې د پولیسو کمانډان وژلې دي. له کابل زموږ د خبریال د ریپورت لمخې د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل نن وویل نامعلومه وسلوالو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د ځایي پولیسو کمانډان امیر ګل د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې په ډزو ووژه او وتښتېدل. په عین حال کې د افغانستان په سویل کې د پوځ کمانډانې ویلي چې 15 تنه طالب وسلوال د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په ځوابي حمله کې وژل شوي او 4 تنه نور یې ژوبل شوي دي. دغه خطه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو پر پوسټې حمله وکړه. یو بل خبر دا چې نامعلومو وسلوالو په شمالي ولایت تخار کې د یوې ښځې په شمول 3 تنه ملکي وګړي په ډزو وژلې دي. د تخار د پولیسو په دې خبر په ورکولو سره زیاته کړه چې پر یادو کسانو د بلخ ولایت په فرخار ولسوالۍ کې ډزې شوي او بریدګر هم نه دي پیژندل شوي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د یو ماین ښخونکي ترهګر د نیولو خبر ورکړ. دغه کس هغه مهال ونیوی شو چې نیت یې درلود په یوې ګاډۍ کې ایښودل شوي 3 کړۍ ماینونه د جلال آباد ښار په یوې سیمه کې وچودوي. له ایران سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې او مخ په پراختیا دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې هیواد یې له ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري. د ایرنا د خبر له مخې د پاکستان ملي رسنیو په لاهور ښار کې د عمران خان د پریس کانفرنس په خپرولو سره د سیمې د بدلونونو له ګاونډیانو سره د اړیکو او د افغانستان، کشمیر او فلسطین د حالاتو په هکله د پاکستان د بهرني سیاست د بیانولو لپاره د هغه څرګندونې منعکس کړې. د پاکستان وزیر اعظم وویل چې دغه هیواد د اوسنی حکومت تر ټولو ستره بریا د سیمه ایزو اړیکو پیاوړتیا او د کامیاب بهرني سیاست پر مخ بیول دي. عمران خان چې د روان کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه په 4 ځل د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر محمد جواد ظریف کوربه و څرګند کړه پاکستان له ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري. عمران خان په لاهور کې د خپل پریس کانفرنس په دوام کې له صهیونیست رژیم سره د سیمې د ځینو هیوادونو د جوړجاړي د دسیسې په حق له بدلونونو او په پاکستان باندې د اغیزو او له جوړجاړي کوونکو واکمنانو سره د ملګري کېدو لپاره د دباو د زیاتېدو د احتمال په حق له هم ټینګار وکړ چې د اسلام آباد حکومت او د پاکستان خلک له فلسطین څخه ملاتړ جاري ساتي او په رسمیت د صهیونیستي رژیم د پیژندلو هیڅ نیت او اراده نه لري. دا ویلو دا چې پاکستان هیڅ کله اسرائیل په رسمیت نه دی پیژندلې او نه به یې وپیژني. وروسته خبر دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د سند صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې په یو لړ عملیاتو کې 4 ترهګر نیولې دي. له اسلام آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د کراچۍ ښار پولیسو بیګا د پاکستان د اطلاعاتي ارګانونو په ملګرتیا سره د دغه ښار په بنارس سیمه کې د ترهګرو د یوې ډلې پټنځي معلوم کړل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په یو لړ ضربتي عملیاتو کې پر دغه ځای حمله وکړه او د ممنوع الفعالیت ډلو 4 غړي ترهګر یې ونیول. د د پاکستان امنیتی سرچینو ویلی چې درې تنه نیول شوي ترهګر د پاکستان تحریک طالبان ترهګرې ډلې غړي دي او څلورم کس د بلوڅ بیلتون غواړې ډلې غړي دي. د خبرونو پای دا تهران دے ایران د اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
د ولسمشر اشرف غنی د لومبی مرستیال څرګندونو ته د افغانستان د ولسی جرګې سخت غبرګون زموږ د سیاسي تفسیر عنوان دی نو پام ورته وکړي. د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد د ولسمشر د لومبی مرستیال امر الله صالح وروستی او څرګندونو ته په غبرګون کې په جاسوسۍ باندې د هغه د تورنولو په ترڅ کې د صالح د استعفا غوښتنه وکړه. امر الله صالح له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په حق له د جنیوا په کانفرنس کې په خپل وینا کې د دغه هیواد د پارلمان غړي په فساد تورن کړي او ویلي و چې د قانوني تعقیب په وړاندې د دغه ارګان د غړو خوندیتوب باید ختم شي. د افغانستان د پارلمان غړو د امر الله صالح د دغه څرګندونو په خبرګون کې ټینګار وکړ چې د اشرف غنی مرستیال باید خپل څرګندونې د اسنادو او شواهدو په وړاندې کولو سره ثابت کړي، په فساد باندې د ککړو استادو نمونه وخی او له پارلمان څخه هم بخنه وغواړي. د افغانستان د پارلمان یعنی ولسی جرګې مشر هم د دغه غونډه کې د صالح د جنجال جوړونې دریزنیونې په غبرګون کې هغه په جاسوسۍ تورن کړ او ولسمشر د لومبی مرستیالۍ له پوسټه د هغه د څنګ ته کېدو غوښتنه وکړه. د امرالله صالح جنجالي څرګندونو ته د افغانستان د ولسی جرګې د مشر او وکیلانو توند غبرګون د دغه هیواد د حکومت او پارلمان په اړیکو کې د شخړې د ژورتیا نښه ده چې په روانو حساسو او خطرناکو حالاتو کې د افغانستان د ملي امنیت او ګټو لپاره یو ګواښ کېدلی شي. د افغانستان د ولسمشر لومبی مرستیال په داسې حالاتو کې د دغه هیواد د پارلمان غړي د جنیوا په کانفرنس کې په فساد تورن کړل چې دغه غونډه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د راتلونکي نقشې د ټاکلو لپاره پلان شوې وه او په دغه کانفرنس کې د ولسی جرګې په غړو باندې د فساد د تور پورې کول چې بهرني چاپیریال ته د کورنیو اختلافاتو استل ګڼل کیږي د ملي ګټو له زیات نه زیات تامینېدو سره په ټکر کې ګڼل کیږي. د افغانستان له حکومت او پارلمان څخه د دغه هیواد د خلکو تمه دا ده چې کورنی اختلافات او لانجې دي په نړیوالو غونډو کې مطرح نه کړي، ځکه چې په دغه غونډو کې د داشان بحثونو مطرح کېدل د عامه افکارو ترمنځ یوازې د افغانستان د ملي واکمنۍ د سپکاوي او د موقعیت د کمزورتیا سبب کیږي. د جنیوا له کانفرنس وروسته د ولسی جرګې په لومبنۍ غونډه کې د هغې د مشر لخوا د افغان ولسمشر په لومبی مرستیال باندې د جاسوسۍ تور د امرالله صالح څرګندونو ته یو سخت غبرګون دی چې په سیاسي او ټولنیزه فضا کې د دغو شخړو د دوامداره کېدو سبب ګرځېدلی شي. په تیره بیا دا چې د افغانستان پارلمان د ولسمشر له لومبی مرستیالۍ د امرالله صالح د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده او ممکنه ده چې پارلمان د فساد د تور په وړاندې د خپل حیثیت د دفاع لپاره له قدرته د صالح په څنګ ته کېدو باندې ټینګار جاری وساتي. د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د وړاندیزي وزیرانو د صلاحیتونو د څېړنې د بهیر بندول چې د دغه هیواد د کابینې په جوړېدو کې د ځنډ او خلکو ته په خدمت رسونه کې د کمزورۍ سبب کیږي د مجریه او مقننه قواو د شخړې له پایلو څخه دی چې اټکل کیږي په راتلونکو ورځو کې هم د هغوی ترمنځ سیاسي مشاجره دوام ومومي. د افغانستان د حکومت او پارلمان د جګپوړو چارواکو په سویه کما مخینه لرونکو نوې شخړې په داسې حالاتو کې چې په دغه هیواد په قطر کې له طالبانو سره د صلح د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې ملي یووالي او پیوستون ته ضرورت لري پر دغه خبرو اترو منفي اغیزه کولی شي او د افغانستان د حکومت د مرکزی ټیم موقعیت کمزوري کولی شي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې د بی بی معصومه سلام الله علیها د شخصیت په حق له میرمن بنت اسد سره شوی مرکه ته وکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د ربیوستانی د میاشتې لسم نیټه د حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها د وفات له ورځې سره برابر ده. تاسو مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې دا بی بی څوک ده، د دوی د شخصیت او فضایلو په حق له، او دا چې څنګه وفات شوه او قوم ته څنګه راغله، په دې اړه زموږ اوریدونکو ته خپل نظر او معلومات راکړي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن دې دې مناسبت سره چې حضرت دې ما سما چې حضرت فریز دې ټول مؤمنانو ته د خصوص ایمان زمان ته تسلیت ورکوم. او امام بجال السلام دې فرمایي منظارنی منظارها انا فن بحقها فلق الجنه. بس امام بجال السلام دې چې تاسو مقبول زیارت وکړي اور خود پہچان سرا کہ پروردگار وہ حق کی وتا جنت کے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم قول دی فرمائی کہ پروردگار عالم نے سے مان کر حرم مکھا دی، رسول دے پر حرم مدینہ دی، امیر المومنین پر حرم کوفا دی، اور اس موتور دے پر حرم کون سی دی کہ کون سی دل مو با ورمنا فاطمہ بی بی معصومہ کہ ہا بدمو اولاد نے یہ خسی دفن چھو. پس نن بی بی معصومہ جو زندگی طرف تبلا چھو، بی بی معصومہ کون تھے حکمہ دے کلی شیعوں دفرا نور دے، اور بی بی معصومہ دے امام قاسم علیہ السلام نور دے، امام رضا علیہ السلام خور دے، خود حضرت معصومہ اگر کہ امام قاسم علیہ السلام دیر بچی تو دائی کلو نا بازدستی اور بلند مطلبی والا دیر وا بی بی معصومہ وعدہ یو کھڑے، اور بی بی معصومہ تقوا سے نشتا دے، اور علم لحاظ سرا امام قاسم علیہ السلام نے کہ خلق دے حجرت بار بلاڑے ما خل دے نا حجرت مکے سے شیعو کل جی کے علماء اس نا مسائل پیش ہوئے مکور تا سراخ ملے لو ہو جواب دمالور فاطمہ بی بی معصومہ ویٹھاولے. بی بی معصومہ رتنن سے کم تردی و پہلی لڑی یو دائیں سے بی بی معصومہ جنی یائی سے امام رضا علیہ السلام بروے بی سیاس گران ہو اور خو اجنیا کم سرہ ملی تو معتبر روایت سے مطلبی نہ امام رضا رتننا ایران ملتا اور جبی خور رتننا بی بی معصومہ رتننا کم تا دا تقدیر الہی پروردگار وقتی سے جو دسی کم تتشی کی راشی لکا سرنگی 61 ہجری کی مولا حسین سرا حضرت زینب مشن دفار رہلی واسے دین اسلام قبول چی، دین اسلام پھلی دنیا کا روشن چی، اندر کی پروردگار عالم وقتی سے امام رضا علیہ السلام سرا بی بی معصومہ ہم راشی. پس بی بی معصومہ راتلو سرا خود مرکزی کم علم والا جو چھو، اور آہا مرکز جو چھو چھو ہوا جینا کھلی دنیا کھلی دمہو زمانی کے اے چھول علم پر شنی کی مستحلان علمان عرفان، اور بلکہ یہی چھو کم دا دیدی مصومہ راتلو سرا جنت کتوا کرا رشوا لی وجینا کرا رلی چھو دیدی مصومہ حرم نا چاہ ترس علم روشنی تکوا روشنی دی چھو انسان علم و تکوا کرا زندگی کی رکھی میں خود بکشتے. پس سے بی بی معصومہ رتنن بزی سکنگی خود دا امام زمان راتنو دا پرائی سنگا مقدمہ دے کہ امام زمان کن فوج میں تیاری دی علم لحاظ سا تقوی لحاظ سرا نوحا وزی جبی کرا ماخنا دی. پس تا مشن بے انشاءاللہ مولا امام زمان راتنو سرکی بی بی معصومہ جو کمار رتنلا غو وقتی سے کم پاتشاؤ اور دیر خرو استقبال لکھا سارا کو بیا بی بی معصومہ کے چلا رات ملا رو بی بی معصومہ کم تھا نجدے انجدے کے ساوے کھلے ہو اور خرشی کے موکی مشوا بعض دیر سے بی بی معصومہ سارا 40 بی بیان نو ریل دی خود دی شہدت کے مطابق یہ ہے کہ دی بی بی معصومہ سارا یاری کی کسینہ سے چلا جانی سے شنی ہوا زہر وطاویر کری شنی ہو اور جن یہ چھنا زہر نہ مشکری شوی بیبی ماشوما د خپل بیماری وجنا څه شوی دی دنیا نه نه دی خو بیبی ماشوما نن څوري څه باندې څه نه دی دنیا نه تلنه یو خو بی وطن و غریب الوطن و اور بل کی کاش مولا امام رضا علیہ السلام سره خرو ملاقات شوی وی بیا د بیبی ارمان نه و خو د بیبی ماشوما تصویر د نظام ساوی کې یعنی کوم کې وشوه اور کوم خلکو د ایران خلکو ډېرې تعظیم سره احترام سره جنازه وکړه اور بلکې یې چې د خودې د دې جنازې کې سره امام معصوم امام رضا علیه السلام خپله حاضر او ناظر شوی و خپله تسلیم دپاره راغلی و تذکر کوم کې چې کوم دې ژړه او ګریا او لکه نن کوي دي ټول
خور ستاسو ډیره ډیره مننه
د روغتیا مجله
گرانو دوستانو د سلام په وړاندې کولو سره زالی خرابې دي د خپل ګران ملګری
حامد سیماب
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو چې د روغتیا د خبرونې یو څلوېښتمه برخه تاسو ته وړاندې کړو.
خوږو دوستانو د هضمې د ناروغۍ د خوړو د هضمېدو په پروسې او د خوراکي توکو په جذبېدو باندې ناوړې اغیزې پرې باسي. د هضمې سیستم داسې یو پیپ دی چې د خولې څخه پیلېږي او تر مقعد پورې رسیږي. په همدې خاطر د هضمې د سیستم د بېلابېلو ډولونه لري. په دې خاطر هڅه کوو چې په جلا توګه د هرې ناروغۍ په هکله ستاسو په خدمت کې واوسو. د غټو کولمو سرطان یا کینسر د کولمو د زیاتو پیښیدونکو ناروغیو څخه دی چې د هاضمې د سیستم ښکتنې برخې تر اغیز لاندې راولي. د مقعد سرطان یا اریکټوم هم د سرطان یو ډول دی چې د هاضمې د سیستم وروستۍ برخه ښکېلوي. دغه دوه سرطانونه په زیاترو مواردو کې د کلورکټال په نامه سره یادیږي. د غټو کولمو سرطان معمولا د وړو غیر سرطانی دانو څخه راپورته کیږي چې ورته پولیپ اډنوماټس ویل کیږي. دا وخت په تیریدو سره دغه پولیپونه د غټو کولمو په سرطان بدلیدلی شي. د غټو کولمو سرطان یا کینسر د سرطانی ناروغانو د مړینې دریم لامل پیژندل کیږي. د غټو کولمو سرطانی دانو د وینې د جریان له لارې د بدن نورو برخو او لنفاوي غدو ته منتقل کیدی شي. پر وخت تشخیص او درملنه کیدی شي د سرطانی ناروغانو د مړینې کچه راکمه کړي. د دغه ډول سرطان یا کینسر د نښو د تشخیص لپاره ازمیښتونه باید تر 50 کلن زیات عمر لرونکي کسانو کې ترسره شي، ځکه چې په زیات عمر لرونکو کسانو کې د دغه ډول سرطان د پیدا کېدو خطره زیاته وي.
د هاضمې د جهاز متخصص ډاکټر د غټو کولمو سرطان د وختي تشخیص لپاره کولونوسکوپي تجویز کوي، ځکه چې په دغه معاینات سره د سرطان تشخیص په ډېره اسانۍ سره کیدونکی ده. په دې طریقه کې غټې کولمې د سکرین پر مخ د لیدو وړ وي او ډاکټر کولی شي د اپریشن پر مهال پولیپسونه هم لیرې کړي. د دغه ډول سرطان د رامنځته کیدو اصلي لامل لا تراوسه نه دی پیژندل شوی، خو ځینې داسې لاملونه شته چې په هغوی سره یې د پیدا کېدو خطره زیاتېدای شي. د مثال په توګه هغه پولیپسونه چې درملنه یې نه وي شوی، د وخت په تیریدو سره کیدای شي په ټومور یا حتی سرطان باندې بدل شي. جنیټیکل ستونزې یا هم په ډی ان ای کې بدلون له هغو لاملونو څخه دی چې ورسره د غټو کولمو د سرطان خطره زیاتېدای سي. که څه هم جنیټیکل ستونزې معمولا له پلار څخه اولاد ته منتقل کیږي، خو د غټو کولمو سرطان په اکثر ناروغانو کې د کورنۍ مخینې پرته رامنځته کېدای سي. همدارنګه زیات وزن، فعالیت نه کول او د لوګیزو توکو استعمال هم د هغې لاملونو په شمیر کې راځي چې ورسره د سرطان د پیدا کېدو خطره زیاتېدای شي.
خوګو دوستانو، غټې کولمې د هضمې د نظام یوه برخه ده. نو داسې خوراکي توکي چې فایبر پکې نه وي او زیات غوړ وي لکه سره او سپینه غوښه د سرطان د رامنځته کېدو خطره زیاتولی شي. همداراز د شکرې ناروغۍ او کرون هم د سرطان یا کینسر د پیدا کېدو خطره رامنځته کولی شي. د غټو کولمو سرطان معمولا په خپلو لومړنیو پړاوونو کې نښې نه لري، خو د وخت په تیریدو او د سرطان د لودې سره یې نښې ښکاره کیږي. نس ناسته، قبضیت، د مقعد وینې کېدا، د نس دردونه، د نس پړسوب، بې له وجې ستړیا، د وزن کمیدا او د وینې کمښت د دغې ناروغۍ غوره نښې بلل کیږي. که سرطان یا کینسر د بدن نورو برخو ته ځان ورسوي نو ورسره نوي نښې رامنځته کیدای شي، خو په زیاترو موریدونو کې ینې ته ستونزه رامنځته کوي. د کولورکټال سرطان په لومړنیو پړاوونو کې کومې ځانګړنې نښې نه لري، نو په کار دی چې معاینات یا ټیسټونه ترسره شي څو د ناروغۍ تشخیص او درملنه په لومړنیو پړاوونو کې ترسره شي. که په غټو کولمو کې پولیپس تر سترګو شي نو لیرې کیږي او د سرطاني حجرو د تشخیص لپاره پټولوجیست ته استول کیږي. که په بیوپسي کې د سرطان د شتون نښې تایید شي نو ډاکټر د اکسونو یا اکسری یا الټراساونډ په ترسره کولو سره سږي او ینې او نس معاینه کوي څو د سرطان د ودې اندازه مشخصه کړی شي. همدارنګه د سی ای ای انټیجن د معلومولو لپاره د وینو معاینات ورکول کیږي څو وکتل شي چې سرطانی حجرې لنفاوي غدو او یا د بدن نورو برخو ته ځان نوی رسولی.
د درملنې سرنګواله د سرطان په ډول او د ناروغ په عمر او عمومي روغتیايي حالاتو سره تړاو لري. د غټو کولمو د سرطان د درملنې تر ټولو رایج لاره اپریشن، کیمیکل درملنه او ریډیو تراپی ده. هغه اپریشن ته چې د کولمو د یوې برخې د لیرې کولو لپاره ترسره کیږي کولیکټومي ویل کیږي. په دې اپریشن کې د کولون سالمې برخې بیرته د مقعد سره وصل کیږي. که سرطان به په خپلو لومړنیو پړاوونو کې وي او وړه وي نو درملنه یې په انډسکوپي سره هم ممکنه ده. همدارنګه لاپاروسکوپي سره هم سرطاني پولیپسونه لیرې کیدای شي. آی بی ایس یا د پارېدلو کولمو سندرم دغه ستونزه د نس درد او قبضیت رامنځته کوي، خو د ناروغ ژوند نه ګواښي او نور خطرناکو ناروغیو ته زمینه نه برابروي، خو په اوږدمهاله کې کیدای شي ناروغ وځوروي او د ورځني فعالیتونو امکان ورڅخه واخلي. دغه ناروغي له زیاتو پیښیدونکو ناروغیو له جملې څخه دي. دغستونز پر شوزو کې د نارینه په پرتله زیات رامنځته کېدای شي. د دې ناروغي لامل لا ترسن نه دی پیژندل شوی او په معایناتو سره تشخیص ممکن نه دی.
خوږو دوستانو، ډاکټر د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه کړي چې ناروغه په کومه بله خطرناکه ناروغۍ نه وي اخته، نو ورته د مدفوع د وینې ازمیښتونه یا ټیسټ او اکسرې تجویزوي. د فاریدلو کولمو د ناروغۍ نښې په پرهیز، درملنې او پروبیوټیکونو سره کنټرولیدای شي. خوږو دوستانو، زموږ ملګري د داخلي ناروغیو له یوه متخصص ډاکټر خاغلی ډاکټر صاحب شعیب سره مرکه کړی دی چې د خبرونه په دې شبو کې ستاسو په مو تر وړو
بل د دې علامات سره څنګه موږ راشو چې د دې علامات به څه وي. چونکې دا د څه ظاهري شیز نه دي چې موږ تخکار شي کول می دن نخېټه کې دن وي، نو د دې اوسو علامات دي کوي. نو په کار د چې انسان یو ډاکټر له ورشي ولته کې تسونه او کې واغې نه پس پته لګي چې څه بيماري ده. او البته زونګه نظام چې کوم دی، د هاضمه نظام دی، هغه کې غټو متیازو صفواله راشي یا په غټو متیازو کې وین راشي، اوس وینه په قسمه راتلی شي په غټو متیازو کې، یا خو تازه وینه ستر وینه چې کومي هغه راشي، یا غټو متیازو کې ور سره تور وینه راشي لکه تازه وینه نه وی تور وی. نو تور وینه کوي نو هغه لک زیات خطرناک طرف ته ځي. تازه وینه هم خطرناک ځای ته ځي خو تور وینه کې دای چې د وړو کولمو نشانه مونږ ته کوي. تازه وینه کې د غټي کولمې نشانه مونږ ته زیات راځي چې غټي کولمې کې څه مسله ده، او کنه تور وینه راځي د دې نشانه مونږ ته دا کې چې وړو کولمو کې څه مسله ده. کله چې وینه سره راځي یا یو دم خېټه کې درد شروع شي، دا درد پته نه لګي کم دي نه روچتي کی کم دي تدي، او بس مریض تیرا شي هغه اکثر هم دا وي چې زمونږ زما ټول خېټه د څه شدید درد کې مړه ماته نه، نو د څه قسم دردونه روچتي وي. بل د کانسر مریض څه کم دي، ما مخکې تاسو ته پروګرامونه کې دا کړی، کانسر مریض وزن چې کم دي ډیر زر کمیږي، یو دم وزن کمې کله شروع شي اور یا بالکل نہ کئی ککئی ہم نو دا جسم تن لگی چھ انسان نو یار خوراک کو موزما جسم خرابی گی اور اس کو رضا. بل الٹیانے کولی شی، الٹیانے ورت لگی دی شی، غٹی متیاز کولو کی تکلیف راضی یا غٹی متیاز بند شی، کھیٹے ور سر رو پڑ سی کی، نو تا قسم علامات دی دے دا بیا تشخیص چې کوم دی نو هغه ډاکټر نو ټیسټونه وغیرہ چې کوم وکي دغو کې نو هغه نه بیا تشخیص پته لګی چې دا کینسر دی یا نو څه بیماری ده. جی
دوستانو، د دې خپرونې وخت هم دومره و، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ. احترام او دومخ سیاست. دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو د خبرونه په دې شبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عبیدی
ټرمپ او د هغه د دوه مخي او کرغړن سیاست نومې لړۍ لننني مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شو یو هیله د تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
دوستانو د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دندې ترلاسه کولو راهیسې یوه اونۍ داسې نه ده تېره کړې چې د ټویټونو نظرونو او پریکړو له کبله جنجال نه وي رامنځته کړی. د ټرمپ غیر اخلاقي شخصیت، چلند او غیر اټکل شوې وینا هغه د امریکا د ولسمشر په توګه تل د رسنیو خبر ګرځولې دی. د امریکې د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا دوه اونۍ وروسته ترامپ د انتخاباتي درغلیو تورونه په امریکا کې د واک د انتقال لپاره په یو لوی ننګونه بدله کړې. د امریکا ولسمشر په ټویټ کې وویل هغه جو بایدن یوازې د جعلي رسنیو له نظره ګټلې، زه هیڅ څه نه منم، لا هم وړاندې اوږده لاره پاته ده، په دې انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویندوی کایلی مک انانی هم په دې اړه څه څرګندونه نه ده کړې او د دې پوښتنې ځواب یې ور نه کړ چې آیا ټرمپ به د جو بایدن د لوري کولو په مراسم کې شتون لري که نه. خو ویل ټرمپ غواړي د خپل حلف په مراسمو کې ګډون وکړي. هم په دې اړه جان کیلی د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو مشر له پالیټیکو سره په مرکه کې وویل ډونالډ ټرمپ د جو بایدن او د هغه د انتقالي ټیم اطلاعاتي راپورونو ته د لاسرسۍ او د واک د انتقال په مخه نیولو سره د امریکې د ملي امنیت په موثره توګه تر پوښښ لاندې راودي. کلی زیاته کړه که د قدرت د انتقال واخ وځنډول شي نو تاسو به ډیر څه له لاسه ورکړئ، ځکه چې نوي کسان اطلاعاتي راپورونه او پټو اطلاعاتو ته لاسرسۍ نشئ لرلی. ولسمشر تورسه ماتې نه ده منلې خو دلته د امریکا ولس هم مهم دی، دا د ملي امنیت تاوان دی. په نورمال ډول د امریکې د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدو او د انتخاباتو د پایلو د معلومېدو تر منځه د امریکې انتخاب شوي ولسمشر ته په رسمي توګه د قدرت انتقال له ډیرو مرحلو تیریږي. خود امریکه په تاریخ کې لومړی ځل لپاره ترامپ هم ځان بریالي ګڼلې او د جو بایدن مرکز سره همکاري نه کوي. د اوباما د حکومت په وخت کې د امریکې د ملي امنیت پخوانی سلاکار سوزان رایس نیویورک ټایمز ته په یوه یادداشت کې لیکلي جو بایدن ته لغړو سره د لید لپاره د ترامپ د حکومت تکراری مخالفت زموږ امنیت له خطرو سره مخامخ کړی دی.
دوستانو د سیونس رژیم د لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د سعودي عربستان پاچا او ولیعهد حتی په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ تر ټولو نږدې متحدان دي جوزف بایدن ته مبارکي ویلې ده. ټرمپ او د هغه خارجه وزیر مایک پمپیو هم دا شان د انتخاباتو پیلې ردوي. د مبارکۍ یو شمېر زیات پیغامونه چې بهرنیو چارواکو د جو بایدن د بریالیتوب په حق لا لیږدولي دي د دغه هیواد بهرنیو چارو په وزارت کې پراته دي او د ټرمپ د حکومت چارواکي د ټاکل شوي ولسمشر لاسرسي مخنیوي کوي. په امریکا کې په دودیز ډول د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد نوي ټاکل شوي ولسمشر ته لیږدول شوي پیغامونه ترلاسه کوي او منتخب شوی ولسمشر ته وړاندې کوي. او اوس هم الله هم دې عمل ډیرو هیوادونو له څو ورځو خپل پیغامونه د بهرنیو چارو د وزارت له لارې لیږدولی دي. خو دا ځل جو بایډن نشي کولی له دغو امکاناتو ګټه پورته کړي او له همدې عمله یو شمېر زیات ورلیږل شوي پیغامونه تر دې دمه مالک ته نه دي رسیدلي. ډونالډ ټرمپ له خپلو ملاتړ کوونکو غوښتي چې د امریکا په بېلابېلو ښارونو سره په واشنگټن کې د ولسمشر د انتخاباتو په نتیجو نیوکې وکړي. د دغې غوښتنې په ځواب کې د ګاډو کاروانونه له بېلابېلو ښارونو واشنگټن ډي سي ته تللی دي. ټرمپ هم په خپل ګاډي کې د واشنگټن ډي سي مرکز ته تللی، هغه ځای ته چې په سلګونو کسان پکې غونډ شوي دي، او دا شعار یې ورکولو څلور کاله نور څلور کاله نور. خو دا خلک د بایډن له مینوالو سره مخ شول. دا سی این این خبری چینل او د امریکا رای ورکوونکو لخوا د سپینی مانه مخی تا د لاریونونو پا حق لا یو راپور جوړ کرده ده. دیر امریکانیان اوس له انتخاباتو وروسته ډیر خپا او ستړي دي. د دغه چینل خبریال له واشنگټن ډي سي په دې اړه راپور ورکړی دی. د ټرمپ منونکي او مخالفان اوس په سړکونو کې ګرځي را ګرځي، د امریکا خاریز او خفا او غمجن دي.
د امریکا د دیموکراتیک او جمهوری غوښتونکو شاخصه کسانو ټرمپ ته په انتخاباتو کې د ماتې په وړاندې مقاومت باندې په کلکه خبرداری ورکړ. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار له سی این این سره په امریکا کې وویل ډیر خلک باوري دي یا هیله لري چې ترامپ د انتخاباتو پایلې له لاسه ورکړي او ورو ورو به وځي، خو زه دا اندېښنه لرم چې د هغه غبرګون په بشپړه توګه مختلف وي. زه د یو جمهوري غوښتونکي په توګه باوري یم چې د هیواد لپاره ګټه په دې کې ده چې جمهوري غوښتونکو دی د ټرمپ په ماتې او په انتخاباتو کې د بایډن په بریالیتوب اعتراف وکړي. د دې ټولو غبرګونونو او خبرداري وروسته بیا هم د امریکې د تاریخ تر ټولو غیر رواجی او گمراه ولسمشر همداشان هیله لري چې هغه به د انتخاباتو پایلې په خپله ګټه بدل کړي. خو څومره چې وخت تیریږي ټرمپ خپل سیاسي او حقوقي فرصتونه د لاسه ورکوي. تر اوسه د رایو په شمیرلو کې د درغلي او لاسوهنې پر اساس د ټرمپ یو ادعا هم په هیڅ یو ولایتي قضایي مرکزونو کې د ادعاو او سندونو د ضعف له امله کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. ټرمپ هڅه کړې په ایالتونو کې جمهوري غوښتونکو وهڅوي چې په ولایتي اسمبلۍ کې اکثریت لري، په کالج الکترال کې بایدن ته رای ورکړي پرته له دې چې پایلې په پام کې ونیسي. د امریکې د مسلو کارپوهان په دې باور دي چې دا احتمالي سیاسي کودتا ده. بایدن له 1,30,000 رایو سره په میشیګان، له 8,500 رایو سره په پنسلوینیا، په نیوادا کې له 6,000 رایو سره، په ویسکانسن کې په 20,000 رایو سره، په جورجیا کې په 14,000 رایو سره، او په آریزونا کې په 11,000 رایو سره له ترامپ څخه مخکې دی. دا په داسې حال کې دی چې ترامپ باید د خپل بریالیتوب لپاره له دغه ولایتونو لږ تر لږه 3 ولایتونه په خپلې ګټې بدل کړي. د اساسي قانون دویمه ماده وایي چې د ولایتونو باید د الکترال کالج غړي د قانون په وینا انتخاب کړي. د دې ولایت جمهوري غوښتونکو د ټرمپ په غوښتنه د رد ځواب ورکړل. د جمهوریت غوښتونکي ګوند چارواکو په میشیګان، آریزونا، پنسلوینیا او ویسکانسن کې خبر ورکړ چې حاضر نه دي خپلې الکترال رایې د ترامپ په ګټه بدل کړي. دا ورځې د امریکا په تاریخونو کې پاتې شونې ورځې دي چې څنګه د امریکا 45م ولسمشر د امریکا د خوبونو حقیقت نړۍ ته څرګندوي.
د تهران د پښتو خبرونې حکومت نوالو د ټرمپ د دوه مخي سیاستونو نومې لړۍ د نننی مطلب وخت هم دومره نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو باید ووایو چې تاسو د تهران رادیو د انټرنیټ پاڼې ادرس پارسوډي ډاٹ کام سلیش پی ایس هم در سره نوٹ کړئ او نورو ملګرو ته هم وښایئ او تاسو زموږ په دغه سایټ کې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه راپورونه تبصرې مرکې او همداراز دینی کلتوري سپورټي روغتیایي او ټولنیز مطلبونه لیدلی او اوریدلی شئ. دغه راز ستاسو په خپلو پیغامونو غږیزو پیغامونو شعرونو خطونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم مه هیروئ. نو تر بل وخته پورې له تاسو هم اجازه غواړم.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلې او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.